چې هم دی ولسنه د د د مصیبت نه وژغوري نور مین دی خويند دی ورونه پلرونه م په عذابوي.
تشکر محترمه بارکزه چون وخت متاسفانه د خبرونو لومړی برخه ختم شو د خبرونو په دومره برخه کې مولوی صاحب د خبرونو وخت د صفی الله ستانګزه د افغانستان خبرونو وړاندې کوي ورپسې محترم شیبر صاحب نړیوال خبرونو موږ هم د بحث به د عمر کو تاسو د خبرونو په دومره برخه کې خبرو کوي محترم دوستانو تاسو هم به ټلیفون نکوي د خبرونو روسه ټلیفون کوي لطف الله موږ سره پاتې شي.
سلام د خبرونو سره ټکی د افغانستان طالبانو ویل چمتو دي هغه امریکایي عسكر چې په 2009 کال کې نیول وی او خوشی کړی د بلې خدای افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غوښتي هغه طالب مشران چې په دغه هیواد کې بنديان دي را خوشی کړی. د افغانستان طالبانو ویل چې چمتو دي هغه امریکایي عسكر چې په 2009 کال کې نیولې او خوشی کړی. د طالبانو ویاند شاهین سهیل انن اسوسییټډ پریس اژانس ته ویل چې د امریکایي عسكر به د خپل 15 مشرانو چې په ګوانتنامو زندان کې بنديان دي خوشی کړی. طالبانو د اعلان دوه ورځې وروسته له هغې کوي چې په دوحه کې رسمي دفتر پرانستل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان څخه غوښتي هغه طالب مشران چې په دغه هیواد کې بنديان دي را خوشی کړی. د یاد وزارت ویان جانان موسازی ازادي رادیو ته ویل په اوس وخت کې د پاکستان لخوا د افغان حکومت د سولې د پروسې لپاره تر ټولو مهم کار په هغه هیواد کې د بندي طالب مشران خوشی کول دي. څو همدا مطرح طالبان ترجیحاً په افغانستان کې دننه او یا هم په قطر کې د طالبانو د دفتر لاري د افغانستان د سولې لالي شورا سره د سولې خبري وکړي. د دې مخکې د افغان حکومت په ټینګار د پاکستان لخوا شاوخوا شل تنه طالب له زندانونو راخوشي شوي دي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له نوي حکومت نه وغوښتل چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو د کارتونو موده وغځوي. د دغو کارتونو موده د رواني میلادي میاشتې تر پایه ختمیږي. د کډوالو چارو رسنیدونکو وزیر جماهر انوري دغه غوښتنه نن په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوالې ورځې د لمانځنې په غونډه کې وکړه. نوموړی وایي چې اوس په پاکستان کې 1.5 میلیون افغان کډوال هلته د پاتې کېدو قانوني اسناد لري. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې د جوزجان د والی محمد عالم سایی پر کور د عبدالرشید دوستم د وسلوالو کسانو حمله وغندله. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکي ادارې مشر عبدالخالق فراهی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دې حمله باندې د والی پر کور باندې موږ دا حمله غندو متاثر یم او زه د ټولو خلکو څخه خواهش کوم چې دوی آرامش حفظ کړي.
عبدالخالق فراهین ازادي رادیو ته ویل چې د جوزجان ولی محمد عالم ساحل څبان دي درې کلون را پدی خو په دې دند ګمارل شوی او تر اوسه دوی په اړه شکایتونه نه دی اوریدلې. بل لور ته په جوزجان کې د دوستم پلویانو مظاهره وکړه او د ولی د ګوخه کېدو غوښتنه وکړه. په لوګر کې سیمه ایز امنیتي مسؤلان وایي چې تیر شپه په دې ولایت کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور نیول شوي دي. د لوګر د امنی قومندانۍ مرستیال سمنوال رئیس خان عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته ویل چې دا وسلوال طالبان د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې په لعلم پوری مربوطه سیمه الوزیو کې وژل شوي دي. دوی ویل چې د ملي اردو د ځواکونو لخوا په همدې سیمه کې شپږ تنه وسلوال طالبان نیول شوي هم دي چې څلور تنه یې ټپیان دي. کورنۍ خبرونه هم دلته ختمیږي. بهرنۍ خبرونه به احمد شي بروړاندې کړي.
د پېښور د شارت څنډې ته پر یو پوځي کاروان بریټ شوې ده چې پکې 15 پوځیان وژل شوې دي. د خبرې تیر شپه نا وخته د متنی پسمه کې پر هغه مهمه لاري وشو چې پېښور لقبایلو سره تړي. د متنی د پولیسو په مرکز کې قماندان بهرام خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
دغه د شپې 3 بجې دا پیښه شوې ده. ارمن 15 کسان شهیدان شوې دي او د شرپسند نوم څلور کسان شوې دي. دا کړي خو د شپې تیار و ده. هغه تیار کې بیا عزیزات سره وړي دي ځکه چې دوی خو نن سخت فارې شروع وکړل. دا ارمن چې دا معمول روټین سره پېښول ان کې په لار باندې نو پاغي باندې نه ده.
احسان الله احسان چې ځند پاکستانی طالبانو ویان غنی د ازادي رادیو د پېښور خبريال ته وویل د بریډ د طالبانو د مشر ولی الرحمن د انتقام لپاره وشو. ولی الرحمن 13 میاشت په شمالي وزیرستان کې د بي پي لوټ الوتکې په بریډ کې ووشل شو. د قرغزستان پارلمان په مناسبت هوایي ډګر کې د ناتو د ترانزیت مرکز د تړلو لپاره نیټه وټاکله. وکیلانو نن رای ورکړي چې د امریکا او قرغزستان ترمنځ دغه تړون د 2014 کال د جولای په 11مه پای ته ورسی شي. له پریکړې سره سم قرغزي چارواکي باید واشنگتن ته د دې اډې تر تړلو یو سلواتیا ورځ مخکې مکتوب واستوي. په کار ده چې د ولسي جرګې تصویب شوې لایحه ولسمشر الماس بیګ اتمبایف توشیح کړي. له دې اړې چې له 2001 کال راهیسې نړیوال ځواکونه ترې کار اخلي، ناټو ځواکونه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو اکمالات کوي او پکې نږدې 1000 امریکایي عسکر دېره دي. په ترکمنستان کې د اسرائیل لومړی سفیر د دغه هیواد ولسمشر قربان ګولی بیرتي محمدوف ته اعتماد پاڼه وړاندې کړه. د ترکمنستان رسنیو نن خبر ورکړ چې شیمی تزور ولسمشر محمدوف ته د اسرائیل د جمهور رئیس شیمون پیرس لیک هم وسپاره. په دې بلند لیک کې د ترکمنستان له ولسمشر غوښتنه شوې چې اسرائیل ته ورشي. تزور دوهم کس دی چې اسرائیل ترکمنستان ته د سفیر په توګه معرفي کړ. لومړی نومان رویفین دانیال و چې پخوا د اسرائیل د استخباراتو موساد غړی و، خو داسې خبر ورکړل شوی چې له دې نوماندۍ سره د ترکمنستان جنوبي ګاونډي ایران مخالفت کړی و. اسرائیل او ترکمنستان په 1992 کال کې ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړل. د ازبکستان سرحدي ځواکونو د قرغزستان پر یوه تبه ډزې وکړې او هغه یې وواشه. تر اوسه د دې پیښې علت نه دی څرګند شوی. دا پیښه نن سهار د قرغزستان د ادرکین له سرحدي پوستې سره وشوه. د قرغزستان سرحدي مسؤلانو یوازې دا خبر ورکړ چې 10 قرغزی وویشتل شو او له اخیستو ټپونو یې سا ورکړه. د وټل شوي سړي نږدې 200 خپلوانو د اوش باتکین لاره بنده کړه او له قرغزي چارواکو یې وغوښتل چې د دې پیښې بې پرې تحقیقات وکړي. ازبکستان تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د عراق په دوو ولایتونو کې چې اکثریت یې سنیان دي، خلک د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې ګډون کوي. دوې میاشتې مخکې د عراق په نورو ګڼو سیمو کې دغه انتخابات ترسره شول. نږدې 2,000,000 کسان به په انبار او نینوا ولایتونو کې نن رایې ورکړي او د ولایتي شوراګانو استازي به انتخاب کړي. د عراق له 13 ولایتونو څخه په 12 کې په اپریل کې انتخابات وشول، خو په دغو دوو ولایتونو کې چې د عراق په لویدیځ کې دي د ناامنیو له کبله انتخابات وځنډېدل. د انبار او نینوا په اکثر شهرونو کې د موټرو پر ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګول شوی او په زرګونو پولیس د امنیت د ټینګېدو لپاره ګمارل شوي دي. ملګرو ملتو رپورټ ورکړی چې د عراق د روان کال تر انتخاباتو مخکې 12 کاندیدان ووژل شول چې اکثر یې د انبار او نینوا ولایتونو دي. په نینوا کې د 9 څوکیو لپاره انتخابات کیږي او په انبار کې د 150 څوکیو لپاره. چینایي محکمو د چین په لویدیځ کې د شینجین په سیمه کې چې اکثر پکې مسلمانان بوسي 19 تنه زنداني کړل. دغه کسان په یو لړ جرمونو تورن شوي دي چې په هغو کې د انټرنیټ له لارې د نژادي تبعیض او دیني افراطیت جرمونه شامل دي. د لیګل ډیلی په نوم د چین د عدلیه وزارت رسمي ورځپاڼه وایي ایتهیم وهیلی ته تر ټولو سخته سزا واورول شوه. د پشپش کاله بند محکوم شو. د په انټرنیټ کې داسې مواد خپاره کړي دي چې جهاد ته خلک لمسول او قومي شخړې پارولې. د ورځپاڼې په وینا دغه کسان د چهارشنبې پورس د اکسو په ښار کې په بند محکوم شول. نورو مشکوکو کسانو ته سپکې سزاوې ورکړل شوې چې په هغو کې جرمې او له 5 تر 15 ورځو زندان شامل دی. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
سلام، د څو سترو ښارونو د هوا حالات اټکل ته خراغلی. په کابل کې به د تودوخې لوړه درجه 15 وي، ټیټه 13 د اسماني نیمه وریز ده. په کندهار کې به د تودوخې لوړه درجه 40 وي، ټیټه 16 کودل شوی اسماني لمرین ده. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 42، ټیټه 28 اسماني لمر ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 40، ټیټه 30 اسماني هم شین کودل شوی. او هرات کې د تودوخې لوړه درجه 40، ټیټه 40 چې اسمان به لمر وي. تر بیا.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، به قسمت دوم برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما مذاکرات قطر است. از محترم شکری بارگزه که در قسمت اول با ما به پروگرام اشتراک کردن یک جان تشکری میکنیم و بر آقای حاجی صیب سید داود خوش آمدید میگوییم. حاجی صیب سید داود رئیس مرکز نشرات افغان هستند. خب همچنان میهمانای محترم ما که با ما از قسمت اول تا حال تشریف دارن، مولوی صیب شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح و محترم آقای حمیدالله فاروقی فاروقی سخنگوی حزب حق و عدالت هستند که تشکری میکنیم از اشتراک کردین همیشه با ما. و آقای الکوزی با اجازه، قبل از اینکه من فراموش کنم، از همکارای ما که در عقب میکروفون با ما همیشه همکاری میکنن، یک تشکری بکنم که اونا یاد ما نره، باز در آخر وقت هم نمیمونه که محترم آقای امان الله امیرزای و آقای وایس کاکل، عبیدالله وایت، ابراهیم هارون یا همیشه با ما همکاری میکنن که ازشان یک جان تشکری میکنیم. همچنان قابل یادآوری در قسمت دوم زیادتر روی مسائل راه های حل صحبت میکنیم. و همچنان شاید اگر حاجی صاحب سید داوود از انتقاد بسیار زیاد اگر تیر شویم، سخن اول بر شما میتیم، یا شما یک به عنوان برازی که اولین دفعه سال در قسمت دوم اشتراک میکنین روی از این مذاکرات
و...
بله خوش آمدین، یک کم صحبت تانه بکنین که باز بریم روی راه های حل. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز خپلوار تاسو ته استاسو درنو اوریدونکو ملمنو ته سلامونه او خی هیلو.
وعلیکم السلام ربانی.
لکه څنګه چې تاسو په خپل سریزه کې ورته اشاره وکړه، تقریبا د پرون ماتخین نه دی خواته د قطر د دفتر موضوع په خبری عنوانونو کې تقریبا هر سات یو تغییر او تحول پکې راځي تر هغه لحظې پوری.
وعلی
نو زما پاند تاسو په یګې چې په 2015 کال کې ولسمشر کرزی د سولې د تحکیم او د ثبات په نامه یو اداره جوړ کړه، چې د دې ادارې پر اساس کې خاغله صبغت الله مجددی راغی او دوی غوښته چې هغه کسان چې هغوی ناراض دي یا دولت سره په جنگ کې دي هغوی باید په خلاص او دولت سره همکاري وکړي. دې مسئلې دوام وکړ. بلاخره 2011 کال کې د سولې عالی شورا جوړه شوه او هغې پسې بعضې حادثات او واقعات وشوه، چې د کوټې نه یو دوکاندار راغی، هغې یو څه پیسې یوړې، ورپسې د استاد رباني حادثه رامنځته شوه. بلاخره ښاغلی حامد کرزي وویل چې ای کاش ما ته د ملا صاحب محمد عمر اخوند ادرس معلوم شي او د تلیفون نمبر ما ته څوک راکړي، زه به خپله ورسره تماس ونیسم او د هغوی ملاقات ته به ورشم. نو زه فکر کوم چې دا د قطر ادرس یو خود ښاغلي کرزي په غوښتنه امریکایانو او د دوی سره په تفاهم کې رامنځته که، او په دویم قدم کې ښاغلي کرزي څو ځلې د امریکایانو نه وغوښته چې تاسې موږ سره درې کاره وکړئ، یو دا چې په افغانستان کې سوله او امنیت راوړئ، دویم موږ سره مالی مرستې بې قید و شرطه وکړئ، دریم دا چې د ګاونډیانو د لاسوهنو نه موږ خلاص کړئ. اوس هغه د امریکایانو د قطر دفتر هم کرزي صاحب ته جوړ کړ، د دې په خوښه د طالبانو ادرس معلوم، طالبانو خپل غږ جګ کړ. په دویم قدم کې اوس امریکایان او طالبان هم سره په لومړي ګام کې هغه کم سوی تفاهم چې د دوی ترمنځ یا کم مشکلات چې راپېښ شوي په دې 12 کلونو کې، په دې باندې دوی سره غږیږي. او په دریم پړاو کې زه فکر کوم چې طبیعي خبره ده چې د طالبانو اعلامیه هم همدغسې نکات پکې وو چې هغوی به افغانانو سره خبرې کوي، او په هغې کې طبیعي خبره ده چې افغانستان دولت به هم پکې شامل وسي.
بله مولوی حاجی صاحب، ستاسو د خبرې په ارتباط د یو اردن کې غږ او ډېر نه ورته د ستاسو د نظر سره مخکې په اوتومات ماشین کې خپل نظر پرې خې د پکتیا نه فکر کوم.
هلو سلام علیکم کریم الله د پکتیا ولایت سیدنته. زما نظر د طالبان د قطر د تر په حق لا ده چې سید طالبان او التا د امریکا سره د ومنل چې د تر اخلاص وو، خو د افغان دولت نه مداخله دا توقع ده چې باید د افغان بیچاره ولس دپاره باید دوی خپل کوششونه زیات زیات وکړي چې دا دفتر د طالبانو نه، دا د امریکا ده چې خلاص یې کړ، یو مخ یې د طالب په نوم یو مخ ورکړو سولې دپاره، نور دوی نه هم لاره ورکه ده. نو انشاءالله دې کې به خدای مهربان دی که هره کسه چې افغانان د دې نه ګټه واخلي. مننه کوم.
بله صاحب، مولوی صاحب خلق دسی امیدوار دی وی چې امریکا غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي، او مخکې د خبرونه په لومړۍ برخه کې بحثونه وشول چې پاکستان، فاروقی صاحب ویل چې پاکستان هم تر فشار لاندې دی، نړیوال ور باندې فشار راوړي چې ورور تر کومه وخته پورې، نو بس ته دا شل 15 کال همدغه حال اچولی دی، همدغه نو سولې ته باید اوس دوی غاړه کېږدي او هغه خپله پالیسي او ستراتیژي چې ده هغه باید بدله کړي. یعنی په مجموع کې هم داخلي فشارونه دي، هم نړیوال فشارونه دي. نو تاسو څومره امیدواره ولس پلان ډټو کې وای چې دا د سولې او دلته خدای د سولې علي شورا هم ډیره فعال نه ده بخنه غوړم مولوی صاحب خلک وای چې دوی ناس خپل تنخواه اخلي او ډیر دغه نشته نو که ستاسو اجازه بخنه ډیره غوړم متوکل صاحب د ټلیفون په لیکه ده تاسو ډیره بخنه غوړم چې ټلیفون قطع نشي ورسته به د پښتنې ته ځواب ورکړي مولوی صاحب سلام شه په خیر راغلی
بله خوش آمدین متوکل
مولوی صاحب خبرونه خود تعقیب کړی دی او پروگرام نیم کا اوریدلې موږ خو خبرې په دی اوله برخه کې ډیر یو کړی چې دا طالبانو ته دفتر خلاص شو په قطر کې نظریات مختلف وزنی وای چې دا د سولې په راوصولو کې ګټه کوي زونه ول چې نه کوي او ځکه چې طالبان اماغه د امارات خبرې کوي او د سپین بیرغ خبرې کوي دلته خو په افغانستان کې اساسي قانون دی دلته درې لک او پنځوس زره فوج داسې خبرې وشولې صاحب او نړیوال هم نه غواړي چې بیا هغه حالات راشي طالبان یعنې د دوی امارات وي او دا خبرې ستاسې نظر چې څه باید وشي او څنګه به د قطر د دفتر نه به یعنې څه نتیجه ترلاسه شي صاحب
تاسې او اورېدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
طبیعي خبره ده چې د سولې اواز په یو جنګ ځپلي هېواد کې په هر افغان په هر علاقمند باندې ډېر ښه لګېږي او د وروسته د ډېره دنده چې یو ځل ستونزې را پېښ شي د قطر دفتر وځندېدي او اوس بیا دا دی د قطر دفتر د پرانیستو شاهدان واوسېدلو ښه خبره ده خو دا اوس بیا هم د طرفین اطرافو تر ښي ارادې پورې او تر ښه تکړه مرکچانو پورې حتی تر دغه پورې ماډه لري چې باید یو وسیط ګروپ یو منځګړی افغاني ګروپ چې هغه د دواړو غاړو سره خبرې وکولی شي او تفصیلاتو تشویق او ګډ مشترکات او اسان ټکي رامخته کړی شي. دا راپور مهم دی په هر صورت دا په سولې کې ضرورت او خدای دې وکړي چې افغانان ښه ورځ وګوري. طبیعي خبره ده چې د جنگ په رابطه باندې اړخونه بېلابېل دي نو د سولې په رابطه باندې اړخونه بېلابېل دي. خارجي مسایل کې افغانانو سره ضرورت لري طالبان او خارجان باید خبرې وکړي ابدار از افغانان او افغانان هم باید په یو مبحث کې ښکرخولو کې مخامخ خبرې وکړي او بنجام د خلاص د کوم تنامو بنجام دا ډېر رول لري نو وګورو چې روسي ورته کې دغه وړه جزئیات او دا کلیه نام درې چې ولې دې د خپل بیرغ نه اړېدل هر څه فقط چې خپل بیرغ څنګه ساتي یا خپل عنوان هر څه حق لري چې خپل ځان خپل عنوان وچاکي زه فکر کوم دا به وړه شي یعنی چې موږ وړه چې څولو وکړو
یعنی مولوی صاحب بخنه غواړم داسې حالت برای شي چې د طالبان به راشي او د افغان دولت سره به په یو میز کې کینی او بیا به هغه کوم مهم ټکي چې دي یعنی په ملي مسایلو کې به یعنې جوړجاړي ته ورسیږي سره ستاسې داسې یعنې دا پیشبیني کولی شي
دغه ټکي زما په نظر باندې د مخکې ټکي ډېر مهم دي چې هغوی د خارجانو سره په تفاهم ورسېږي چې خارجان دلته څرنګه کله څرنګه وځي او د دې سره موازی یا په تعقیب باندې د افغانانو سره پر سیستم باندې سلاسي چې د کوم سیستم تر لاندې ټول افغانان بدون استثناء او د یو مصلحت لپاره د نظام لپاره د محوریت لپاره کار کولای شي نو دا هر څه ځکه ممکن دي کوم وګورو د پارلمان کې سره دي چې اشغال همستا د پارلمان کې ټول هغه ډلې چې وخت سره جنګېدلې چپ او راست ټول سره وینو چې ناشتي دا یو ضرورت دی نو
مولوی صاحب
لپاره چې یو وخت جنګ کې وصل خو بجا نه کوي
بخنه ډېر غوړم د نظر صاحب اجازه وایو بل په خپل نمبر
که دا قیاس کو چې یو وخت سول هم دي خارجان هم نوي ته به خبره ده چې نور افغانان هم لکه څنګه چې ورته تجربه ته ګورو یو یا دوه جیرانو چې نور پاتې دي هم کېدای شي چې وخت افغانانو په توګه باندې ټول سره وي ولی مشکلات په چلتیا وي لري باید د دې څخه سره په ډېر زړوندې او ځیرکتیا باندې او په ډېر
بله مولوی صاحب په یو مستند فلم کې ما ستاسو مرکه واورېدله دی اوس مې یاده وتلې سینونو کال جزیره او مستند فلم یې نشرو تاسو دا د سپتمبر د یولسمې په ارتباط باندې خبرې کولې هغوی تاسو نه پوښتنه وکړله چې تاسو د هغې وخت کې د طالبانو په رژیم کې د بهرنیو چارو وزیر وستئ تاسو څه مشوره ورکړې وه دولت ته تاسو وویلې چې ما هغه وخت کې د اماراتو ملا عمر ته مې وویلې چې دا د اسامه تسلیمولو باندې باید غور وشي فکر وشي او خبري وشي چې موږ د افغانان د جنجال نخلا شو د غور زمون کور تر نه شي تاسو به ویلو چې د خبرو ته چا توجه نکړه اوس چې تاسو هم یعنی یو تجربه کار انسان است یو په سیاست کې دخیل است یو مخکمه هم کار کړی دی تاسو مشوره طالبانو ته څه چې باید څوک طالبان په دې حالت کې ځکه چې امریکا یو قوت دی دلته څلوېخت مملکت عملا پوځي حضور لري دا خو نه کېږي چې دوی به څادر ټک وي او زیب او هیڅ شرایط به خپل نه مني او طالبان به سپین بیرغ ورسره یا الله اکبر به کوي او په کابل باندې به راځي او بیرغ به ودري او یعنی داسې حالت خو فکر نه کوم چې څوک یې ومني او یا عملي وي ستاسې مشوره څه ده د طالبانو ته یا د مشرانو ته دا څوک چې په دې خبرو کې داخل دي صاحب
او چیرې خبرې خو تېر جنرالانو یو ډېر وخت غواړي سړی دلته یا دقیق هغه وخت چې زموږ د عمارتو نظام و موږ موقف درلوده مشورې مو کولې په همدې باندې مشوره وسول چې د تا خو ته اشاره وکړله هغه خو تېر مسایل دي په هغې کښې همېشه دوی د اکثریت اراو ته کتلی بیا چې کله مو پالیسي بیا نو ټولو عملي کول اوس خبره دا ده چې دوې معضلې ما په خیال په دې ټولو مذاکراتو کښې شاید ډېرې پېچلي وي دوی یوه خبره د خارجانو د کلي وتل څرنګوالی او بله د نظام ډول د نظام او د سیستم چې دا څنګه په کوم سیستم باندې ټول افغانان سره کېدلی شي دا خبرې چې تاسو ورته اشاره وکړه چې سپین بیرغ الله اکبر دا خو خپل خپل ځای کښې حقیقتونه دي ولې موږ باید یو نوې تجربه وکړو هغه داسې مخکې ردي چې هر څه ړنګ شي هر څه بېرته په شا وګرځېږي په کار نه ده همدغه دفتر د دې لپاره زه فکر کوم چې هغوی یو باب اخیستی دي مخ وړاندې راغلي دي چې په داسې یو حالت کښې دوی سره سره شي چې خارجان هم وتلي وي او افغانستان کښې نور خلک د مجهولي آیندې سره مخ نه شي د داسې یو اساسي قانون شاید نه اوسي چې هغه د ټولو افغانانو د خوا څخه بې له خارجي سوري څخه هغه جوړ شوی یو قانون وي یا تعدیل شوی یو قانون وي دغه ټول شان که په سړی په مثبت ډول ورته وګوري او څه حوصله وکړي دا ممکن دي ولې ګیلې ناندرۍ خبرې دا شاید پېښې شي پېچلتیاوې ډېرې وي زه فکر کوم چې د دې وخت دی چې دواړې غاړې د خورا زیاتې تېرېدنې او تحمل څخه کار واخلي طبیعي خبره ده چې افغانستان بالاخره د افغانانو دوی په دې شرط چې افغانان په خپلو کښې جوړ را شي نو یو څه کار دواړو خواو ته په کار دی چې یو څه د تحمل ته کار واخلي او په زیات شعارونو او جذباتو په دې پسې ونه ګرځېږي په حقیقتونو باندې فکر وکړي او ګذشت څخه کار واخلي
بله تشکر خب حاجی صاحب سید داود بخیرم سخنان شما را قطع کرده بودیم
بله بخیر مولوی صاحب فلان کوسی
بله بفهمید
ما فکر میکنم مولوی صاحب میخواست که گپ بزنه دیگه بازم اگه
خو خی مولوی صاحب شهزاد شاید شما سوالا را جواب بدین خی مولوی صاحب بله ببخشید من غلط فهمیدم بفهمید
بله ز انفی صاحب نمانه نکوم یو سوال کړه او چې امارت په دې سیمه کې منل شوی و بی د شکه چې امارت اسلامي یو وخت کې د افغانستان په لویه برخه باندې په کلونو باندې حکومت کړی و خو هغه وخت چا د امارت داسې مخالفت هم وکړه چې موږ امارت اسلامي نه منو حالات بدل شو او یو بل دولت راغی او په کې انتخابات وشو جامعه جهاني دغه حکومت په رسمیت باندې وپېژانده او نن په افغانستان کې د اکثره ممالکو سفارتونه موجود دي او د افغانستان سفارتونه بهر موجود دي نو زما په خیال چې دلته ډېر داسې تشویش نشته چې ملل متحد یا جامع جهاني دي یو دم د خپل سفارتونه واړي او یو بل نظام دی دلته ناصافي د خلکو د غوښتنې نه بغیر جوړ کړي مګر موږ غواړو چې تشنج زیات نشي یا شکوک زیات نشي یا جنګ طولاني نشي په قهوه هم داسې ویلي دي چې د یو حکومت دپاره درې شیان ضروري دي ځمکه ده او رعیت دی او سلطه او حاکمیت دی نو اوس چې په دې ځمکه د افغانستان باندې حکومت دی او یا دلته رعیت دی او یا سلطه او حاکمیت دی هغه د همدغه نظام دی او موږ غواړو چې د دې نظام سره یا د حکومت سره مخامخ مخالفین څوک چې زمونږ افغانان دي دوستان دي هغې دې خبرې وکړي چې د امریکا سره خبرې کېدلی شي پاکستان کې پاتې کېدلی شي خلک ایران سره خبرې کېدی شي د نورې نړۍ سره کېدلی شي نو ولې د افغانستان د خلکو خپل منځ کې خبرې نه شي کېدلی بله خبره دا ده چې څوک دې داسې ترسم ونه لري چې ګنې دا طالبان بیخي دومره متشدد بوي چې دوی به بالکل د افغانانو سره یو ځای ژوند ونه کړی شي موږ سره اوس هم په دې نظام کې د طالبانو د وخت عالی رتبه چارواکي دي، د سولې په شورا کې شته، دی په نظام کې شته، په نورو ادارو کې شته، او هغه دلته ښه په صداقت باندې د خپلو خلقو دپاره او د خپل نظام دپاره کار کوي. حکومت مسؤلیت لري چې خلقو دپاره صلح راولي، امنیت دلته راولي. دا د خلقو غوښتنه ده او د دولت مکلفیت دی. دې سلسله کې به دولت حوصله کوي، تنزل به کوي، گذشت به کوي، او مخالفینو ته به نرمي ښیي چې هغه د حزب په عنوانی که د طالبانو په عنوانی چې هغوی په افغانستان کې د سولې دپاره رامخکې شي. یو خبره به زه د ارزو کوم چې وایي چې د فقه یو قاعده ده منلی شوې چې الامورو بمقاصدها. دغه دفتر زما په نظر چې په دې شرایطو کې جوړیږي دا د مذاکراتو دپاره دی، د سولې دپاره. څنګه مونږ د سولې دپاره مخکې لاړ شو؟ طالبان هماغه طالبان پاتې نه دي. اوس دوی فرانسې ته سفرونه وکړه، جاپان ته یې وکړه، ترکیې ته یې وکړله، اماراتو ته لاړه، هغه د قطر ته اوس لاړ. د نورې دنیا سره وایي مونږ اوس غواړو چې تفاهم وکړو او مونږ هغوی ته وښیو چې مونږ دایو دایو دایو. نو زما په نظر باندې دلته چې اوس هغه معتصم هغه جان هغه دغه ورځې دلته د کابل د مطبوعاتو سره خبرې کولې، دغه تحول چې راغلی دی، ذهنیت چې اوس د انحصار ذهنیت نه دی، اوس اوسنی ذهنیت دا دی چې افغانان څنګه کولی شي چې یو بل سره شریک ژوند وکړي، په یو بل اعتماد وکړي، یو بل ته احترام وکړي، که دا په داخل کې، که دا په خارج کې، که دا عالمي که غیر عالمي. یو بله خبره دا ده چې زمونږ درې نیم لکه اوس امنیتي ځواکونه دي. که مونږ داسې وویو چې دغه ځواکونه په 11 کالو کې په څومره مصارف او څومره سختۍ او مشکلاتو راجوړ شو، اوس هغې یو په نسبي امنیت یې راوستی دی، مثلا نظام یې دلته ټینګ کړی دی. نو دا خو دا چې یو دم سره تیتو پرک شي او منتشر شي دا د هیچا په ګټه نه ده. لحاظه زما غوښتنه بیا هم دا ده چې هر څوک چې مخالفین دي مونږ د هغې غوښتنو ته احترام لرو او د هغوی سره یو ځای کینو، خبرې ورسره کوو، او دی به بالاخیره که دې سلسله کې دی سره سوالات هم وي چې مونږ ورسره یو ځای کینو، انشاءالله اولعزیز قناعت به یو بل ته ورکوو او بالاخیر به صلح راځي.
بله فاروقی صاحب، به شما له نوبت رسید استاستا اتر یک فکر شوه که گفتیم در قسمت دوم روی راه های حل زیادتر صحبت میکنیم. اون فکاهی مشهور ترکام است میگه زیر هر گو گوساله نپالیم. اگر در زیر هر گپ ما گپ دیگه نپالیم، منتها گپایی که نو برآمده، یعنی مثلا علائمی که از طرف طالبان داده، اونا بعضا در صحبتهایشان گفتن که ما حاضر هستیم که مثلا در حکومت شامل شویم یا از این گپا، یا مثلا امی خودش یک چیز مثبت است که در جنجال دفتر دوحه یا قطر بدون جار جنجال در 24 ساعت حل شد. این یک دستاورد بزرگ به هر دو طرف است. یعنی من به حکومت آقای کرزی است که آدم تبریک بگه که در 24 ساعت یا 30 ساعت این اصلاح کردن، هم طرف طالبان سر از این مسئله بسلا پایبند کرده استاد نشد که نه این کار نمی کنیم. از او خاطر ببینیم که فعلا این گپای که نو نظر به یک شرایط خوب، یک بستر خوب به مذاکره آماده شده نشده، نظر شما رو بگیریم.
بسیار تشکر. من فکر میکنم من خدمت شما پیشتر هم عرض کردم که به خاطر رسیدن به این آرزویی که آرزوی ملت بزرگ افغانستان است، در قدم اول ایجاد کردن یک روحیه اعتماد است ما بین طرف های متخاصم. خوشبختانه همطور که شما گفتین دقیقاً بنابر فشارهایی که حاکم هست، من یقین دارم که طالبان هم از خرد سیاسی برخوردار هستند و اونا هم این درک میکنن که بحث انحصار و باز هم از طریق زور متوسل شدن به او آرزوهای که اونا دارن، فکر میکنم که اونا درک کردن که ممکن نیست. ولو امروز در یک تفاهم با یکی از قدرت ها، با یک تعداد از قدرت ها، اونا بالاخره به سری قوی برخورد بکنن و بیان بر افغانستان خود حاکم بسازن، من فکر میکنم که اونا تجربه گذشته هم دارن. امروز هم میفهمن که ممکن نیست، به او خاطر باید از راه های منطقی، از راه های مشروع، از راه های معقول داخل معادلات سیاسیشان که یقینا میشن. شما وقت امی اعلامی را که اینا به عنوان اعلامی امارت اسلامی نشر کردن و همین مواد پنجگانه‌ای که در این ذکر شده، اگر دقیق ببینیم همه این بحث ها میرسانه که طالبان در موقعیت های دیروز خود نیستن.
نه.
و این به وضاحت یک چراغ سبز است و من فکر میکنم همونطور که پیشتر صحبت شد که اینا تا روز قبل میگفتن ما با امریکایی هم نمیشینیم، همونطور که امروز میگن ما با حکومت کابل نمیشینیم. من یقین دارم که اینا در جریان گفتمانها، در جریان مذاکرات، وقتی به خاطر رسیدن به او آرزوهایشان که یک نفر یا یک تعداد از محبوسین سران طالب که در گوانتانامو هستن یا در کابل هستن اینا رها شون، اینا حاضر شدن با آمریکایی‌ها صحبت بکنن، یقین دارم در برابر بعضی معادلات و بعضی تعاملات اینا با حکومت کابل هم سوا داخل مذاکرات میشن و چراغ سبز که دادن، گفتن که ما مطابق به مقتضای وقت دیدار و گفتگو میکنیم با افغان‌ها. مقید نکردن کلام افغان‌ها، مقید نکردن که عذاب سیاسی از جامعه مدنی از دولت افغانستان است و یا کدام افغان‌های دیگری که بیرون از ایسا هستن. به هر صورت تماس گرفتن از اینا با ملل متحد، سازمان‌های منطقه‌ای، جهانی، مؤسسات غیر حکومتی یک بحث بسیار عمده هست. من فکر می‌کنم در گذشته اینا بحث نداشتم. بحث دیگه ای که اینا به سمت طرف اعتراض بعضی مراجع واقع شده، شما ببینید وقتی که میگه که ما از حمایت می‌کنیم از همون راه حل سیاسی که در او خاتمه اشغال افغانستان و قائم شدن یک نظام اسلامی باشه. ببینید در افغانستان امروز نظام اسلامی هست، اشغال به زعم از اونا حضور قوت‌های بین‌المللی، اینا سال پایان سال 2014 بیرون میشن و بالاخره امنیت واقعی در افغانستان وقتی تضمین میشه که مداخلات همسایه قطع شود.